السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی دا خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی په تیر شاوخوا یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي په دې اړه درته مرکه هم لرو خو په سر کې د ساعت خبرونه نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان له ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی وو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکوونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشری مرستو په رسولو کې د خزینه کارکوونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخته زیاته اړتیا لیدل کیږي په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا کمپاین د پلازمینې کابل هرات هلمند روزګان نورستان پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشې کړي د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورټي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیځ ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دې سازمان دوهم جګپوړی چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې کابل ته ځي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین ګریفتس بیګا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی ګریفتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوی په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له ګریفس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښیي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړې ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یو سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موریدل چې په تیرا یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګ کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال پاندېښنه کې دی، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشری وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا نړیوالو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې یوازینی لامل د دغه سفرونو دغه دی تر څو پورې وسنی واکمنان هغه قانې کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره خانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې اوس د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی پاره خپل دفتری چوکاټ یا غاغه کې لري دغه لمخه دا سفرونه کوي تر څو پوري اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې جنو غختنو ته غاړه کېږي دی او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو هدف پر استر کومک کی.
او همدار څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولې سي د طالبانو زین تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د جنو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې کوم پلاوی وو د امینه په مشرۍ باندې چې کندار ته تللی وو، حتی د خندار والی هم دغه سره نو کتلی، د خندار د والی ماوین دغه پلاوی سره کتلی وو. نو یو سخت دریزی د دوی په دغه دریز کې شتون لري، که څه هم په کابل کې ځینې د کابینې ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د وسنۍ واکمنانو باغه به کوشش کوي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه غوښنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په وسنۍ نظام کې، هغه تر ډیره حد پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه خي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پر امست کول سره به زه فکر نه کوم چې دوی په فکر کې څه تغییر راشي.
بله، او ورسته پښتنه کوم همدار سپ کې دغه ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسولیت غواړي رافکی پر لپسی افغانستان ته سفرونه وکي، اما طالب چارواکي یا تاسو په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل ته لیوالتیا نه خي یا نړیوالو سره راشدار شي ته لیوالتیا نه خي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره پایله په اوږد مهال کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی خلک، فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت او یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دو کلونو کې ور پی خودی کولای شولای چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. علاوه چې دوی مقابله ونه کړل، بلکې هیواد او ټولنه نور هم انزوا ته بوتله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخت نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په دې درې سلويختو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه برخلیک سره مخ کیږي.
ډیر مننه کورمو ودان په کاناډا کې مشت افغان شنون کی او جرنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ د ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په منع کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمه مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغو خو لبا دمرغ دوی هیچ اقدام و نکر. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسو نفراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته لښ په ګم ټولګي پورته نجونې له خوانځي راو ګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر خبرګونونه راو پارول، خو دوی تر دې دمه پلا پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي او ودی غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که
باید نړیوالې ټولنې غواړو کومه مذاکره چې په پام کې نیولې د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولې مو د نجونو ښوونځي تړلې، ولې له کار کولو منع کړي، ځکه نجونې خو مخکې هم په ښوونځیو کې په حجاب وي او که دوی غواړي ښوونځي پرانیزي ودی وایي چې یونیفورم یې څه ډول دی.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنې له 1990 تر 2000 لومړي کاله پورې هیڅ وین جلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 40 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 5000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي، خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیایي برخو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 میلادي کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بس پنی غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن سوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس له قوله راغلي چې نوموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بیساري ډول مقابله ورسره وسی. هغه زیاتوي چې نړیوال نسی کولی له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی ګبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 45 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یولس یې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورد په کچا اقدام غواړي. په اوکراین کې د WHO استازي یارنو هابچت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نشه سوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکراین کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولی. هبه چې تویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشټوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 میلادي کال پرتله نږدې 25% زیاتوالی شي. پاینه هلکی د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې کموږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو، نو باید د اړتیا وړ ځانګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لمړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجنیر او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسېږې چې سره کوم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کښنیوالي ورکو دوه امبل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورئ اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زولې نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځواني خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې ودا نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی ودا عمر خو چې دا همدغه عمر د څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې ودا کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزای پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایت وو خوب کچا عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل په هنتون دروازه په هني څنګه استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لا ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
کچیرې د انسان سن او سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دی ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم دا او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمان شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې یا دغه په نشټون کې په یعنی دغه غواک اختیار نیوي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نیوي هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي. نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نیوي یا دغه عمر مطابق نیوي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نیوي، نو دا پاغي باندې زیاته دغه جله کولای شي چې اسلامي